ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زحمت شي برکور بیم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوړي. السلام علیکم. زموږ خپرونه په افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د جوزجان چارواکي په دغه ولایت کې د 10 ماشومانو د مړینې خبر راتوي. دا راپورونه چا خبره کړي وو چې په جوزجان کې د 10 بې ځایه شویو کوچنیانو ژوند سړې هوا اخیستی. تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن جمعه د نوومبر 15 په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسولو 14 ورځنی کمپاین د یوناما په مرسته پیل شو. په کندهار کې د میوند پولیسوالي کې د 2 موټرو د ټکر په پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. او د ایران په سمنان کې 2 ریل ګاډو ټکر کړی چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه نن جمعه د نوومبر 15 په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین پیل شو. دا کمپاین د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته پیل شوی چې 14 ورځې دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالی پارنیل کاردیل چې اوس د یوناما سرپرست هم ده د دغه کمپاین په پیل کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې افغان میرمنې او نجونې په بشپړ ډول ازادي تجربه کړي او له هر ډول جسمي ځورونې او ګواښ پرته د خپل هیواد او ملت په جوړونه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې همداراز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د همغږو ملي او نړیوالو هڅو او فعالیتونو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت مشرانو هم د 4 شمې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې زرګونه ښځې د دغه هیواد په ګوټ ګوټ کې له مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخ دي. د جوزجان ولایت چارواکو هغه راپورونه بیا اساس او بلل چپکی ویل شوی د سړی حواله کبله په درزاب ولسوالی کې 10 تنه ماشومان مړه شوی دي. دغه راپورونه تر خپرېدو وروسته د جوزجان د والی ویان رضا غفوري ازادي رادیو ته د جمعې پر سپدې اړه وویل:
مخ پر دې موضوع چې کوه کې هلته په ځینو کلیو کې د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان تلف شوي څېړنه وکړه. زموږ بررسۍ څرګنده کړه چې هلته د درنې واورې له کبله هیڅ ماشوم نه دی مړ شوی.
د جوزجان ولایت د ولایتي شورا ځینو غړي او چارواکو په خوا ویلي وو دغه ماشومان د هغو کورنیو چې په وروستیو کې د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ د داعش ډلې د ګواښونو له کبله جوزجان ته ورغلي وو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د یو ټونس او سراچي موټر د ټکر په پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن تر غرمې مخکې د کندهار هرات پر لویه لار د میوند ولسوالۍ په ملنګ کاری سیمه کې شوې او په ټپیانو کې 3 ښځې او 4 ماشومان هم شامل دي. ښاغلی خپلواک د پیښې علت د موټرو تیز سرعت بولي او وایي په دې پیښې ټپیان د درملنې په هدف میرویس حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. او په جلال آباد ښار کې نن په 14 کې 4 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا 14 نن شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار په 4 حوزه کې د امنی قومندانۍ د نظارت خانې د عامر کور ته څیرمه شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. بیا هم خراغلی اوس هم لازتی رادیو نه د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران په سمنان ولایت کې د 2 مسافروړونکو ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. پریس ټی وی د ځایي چارواکو په حواله ویلي دا پیښه نن سهار د شمال مرکزي ولایت سمنان د شهرود ښار د هفتخان په تمځای کې شوې ده. د ایران د سرې میاشتې ټولنې د مرستې رسونې مشر مصطفی مرتضوي ویلي په دې پیښه کې تر اوسه د 15 تنو مړینه او د 12 نورو کسانو ټپي کېدل تایید شوي. ویل کېږي کېدای شي مرګ ژوبله نور هم زیاتوي. په دې پیښه کې 4 کابینونه له پټلۍ اوښتي او 2 نورو اور اخیستی دی. د رسمي شمیرو له مخې هر کال په ایران کې په اوسط ډول 10 زره کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل کیږي. په سوریه کې یو امریکایي سرتیری وروسته له هغه ساور کړ چې په 14 کې سخت ټپي شو. د امریکا په مشرۍ د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د قومندان سټیفن تاونسنت له خولې په یوې اعلامیه کې ویل شوی دا سرتیری د عین عیسا په سیمه کې په 14 کې ټپي شوی و. اعلامیه زیاتوي په دې اړه به نور جزئیات په یو مناسب وخت کې وړاندې شي. د مصر پوځ وی د امنیتي ځواکونو 8 سرتیري د سینا په ټاپو وزمه کې د تلاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بم 14 کې وژل شوې دي. د مصر په سینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعال ده. د مصر د پوځ ویان د پنځمې پر ورځ ویل دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د وسلوالو ترهګرو یوې ډلې په سیمه کې د تلاشۍ پر یوې پوستې برید وکړ. مصري پوځ وایي امنیتي ځواکونو درې حمله کوونکي وژلي دي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په یو بل خبر کې وایي چې عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځانوژونکي حملې د وژل شوي شمیر چې ډېرې ایراني زیارت کوونکي وو له اتیاو پورته شوی دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. پرون د بغداد جنوب 100 کیلومتره لرې پرتې سیمه کې په یوه لارۍ کې ښودل شوي چاودیدونکي مواد د تیلو په یو ټانک چې یو رستورانت ته هم څیرمه وچاودېدل چې له امله یې دغو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ویل کېږي د هغه زیارت کوونکي وو چې په کربلا کې د 40 مراسم وروسته خپل کورونو ته روانو. د رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتي چارواکو په حواله ویلي د دې حمله له امله د پنځمې پرز نا وخته د وژل شویو کسانو شمیر د سلو او شاوخوا تر رسیدلې. لزګونه نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي هم دي. او فرانسوي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فرانسې په جنوب کې د زړو خلکو د پالنې مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یو خزینه کارکونکي په چاړه وژلې. پیښه د پنځمې پر ورځ شوې او بریدګر د پیښې له سیمې تښتېدلې. پولیس وایي تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د مونټ پلیر ښارګوټي ته نږدې په یو کلي کې شوې دا حمله له ترهګرۍ سره تړاو لري او که څنګه. د فرانسې خبري اژانس د مونټ پلیر د څارنوال کریستوف باریټ له خولې ویلي دا برید یوازې یو قرباني لري او تر اوسه د حملې د انګېزې په اړه ځانګړي شواهد نشته. د زړو د پالنې په دې مرکز کې اویا تنه هغه عمر خوړلي ښځې او سړي اوسي چې په افریقا کې د مبلغینو په توګه کار کړی دی. فرانسوي کې روان کال له هغو بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې منلی بیړنی وضعیت دوام لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جوزجان به چارواکي هغه راپورونه رد کړل چې د شلو ماشومان ژوند په دغه ولایت کې سړې هوا اخیسته.
برای دې کوم نشان میته شپلې باسر فرمای زمستان تلف نشوده.
نن په نړۍ کې لښو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
دغه شومه پدیده چې کومه تاوتریخوالي پدیده ده او د ازمنګ د ټولنې په فرهنګ کې ګډه شوې ده. هر فرد به دې سره په ګډه باندې حل ځري کوو.
په فیسبوک کې ځینې نارینه شزي او جونې زوروي دان جونې څه احساس کوي؟
د هټه نارسن زوالې
چې د خلکو عزت نشي کولای چې څنګه نظر دي چې د خلکو عزت وکړي ګرم دي استعمالوي. په خبرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمې سنل ول او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځغاسته شوي پیغامونه خبرو. د جوزجان ولایت چارواکو هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل شوی د سړی حواله کبله په درزاب ولسوالی کې شل ماشومان مړه شوی دي. د یو شمېر راپورونو له مخې دغه ماشومان د هغو کورنیو وو چې په وروستیو کې د سرپل ولایت له سیاد ولسوالی د داعش ډلې د ګواښونو له کبله جوزجان ته ورغلي دي. د جوزجان چارواکي دا مني چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ په بد وضعیت کې دي، خو هغوی ته د سړی حواله کبله د مرشوبلي خبر نه مني. صالح محمد صالح راپور لري.
د جوزجان ولایت چارواکي دا نه مني چې په درزاب ولسوالۍ کې دي د سړې هوا له کبله شل ماشومان مړه سوي وي. په راپورونو کې ویل سوي و چې دغه ماشومان د تیر اونۍ په جریان کې مړه سوي دي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمې صدف ویلي چې سړې هوا د شلو ماشومانو تر څنګ 15 پوخ عمره کسان هم مړه کړي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه ماشومان د هغو کورنیو دي چې په وروستیو کې د داعش ډلې د خطرونو له کبله د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ جوزجان ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. دوی ویلي و چې دغه ماشومان تر 15 کلونو کم عمرونه لري. خو د دغه راپور تر خپرېدو وروسته د جوزجان د والي ویان رضا غفوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړه په درزاب کې کوم ماشوم د سړې هوا له کبله مړ شوی نه دی.
مخ پر دې موضوع چې کواکې هلته په ځینو کلیو کې د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان تلف شوي څېړنه وکړه. زموږ بررسۍ څرګنده کړه چې هلته د درنې واورې له کبله هیڅ ماشوم نه دی مړ شوی.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال ویلی و دغه ماشومان په غرنوی سیمو کې د امکاناتو د کموالی له کبله مړ سوي دي. د درزاب ولسوال ویلی ډیرای هغه کورنۍ چې په ورستیو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د ولسوالۍ ته ورغلي په ښوونځیو، جماعتونو یا هم پرانیستې فضا کې شپې ورځې تیروي. د جوزجان د ولی ویان رضا غفوري هم تاییدوي چې دغه بې ځایه سوي کورنۍ په بد وضعیت کې دي.
زموږ ځینې خپلې داخلي یا هغه بې ځایه شوي کورنۍ چې د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ په درزاب ولسوالۍ کې دېره دي، په ښه وضعیت کې نه دي. دوی لومړي امکانات هم نه لري. که پام ورته ونه شي، ښایي هلته یوه ستونزه یا غمیزه پېښه شي.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال وایي چې سږنی ژمی د نورو کلونو په نسبت ډیر سخت او سوړ دی، چې د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې هوا د سانتیګریډ په حساب منفي 10 درجو ته رسیدلې او له څلور ورځو راهیسې په دغو سیمو کې څه باندې 1.5 سانتیمتره واوره هم اورېدلې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دوی په درزاب ولسوالۍ او د دې ولایت په نورو سیمو کې له میشتو بې ځایه سویو کورنیو سره د عجلو مرستو لپاره له افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو سره تماسونه نیولي او له هغوی یې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وه چې د افغان حکومت او نورو بهرنیو مرستندویو ادارو په همکارۍ بېلابېلو سیمو ته عاجلې مرستې رسول سوي دي. د ویلي وه چې دغه مرستې د ژمي په درشل کې هغو سیمو ته لیږل سوي چې لارې د ژمي پر مهال سختې او خطرناکې وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5
په افغانستان کې نن ملګرو ملتو د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو کمپاین پیل کړ. دا کمپاین د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته پیل شوی چې 14 ورځې دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیالې پارنل کاردل چې اوس د یوناما سرپرسته هم ده، د دغه کمپاین په پیل کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې افغان میرمنې او نجونې په بشپړ ډول آزادي تجربه کړي او له هر ډول جسمي ځورونې او ګواښ پرته د خپل هیواد او ملت په جوړونه کې برخه واخلي. په افغانستان کې له څو ورځو راهیسې دا ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په ترڅ کې لمانځل شوې. په دې ترڅ کې په جلال آباد کې د افغان شزو شبکې دغه ورځ د وی غونډې په ترڅ کې 13 ورځ ولمانځله. له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبريال باس محمد عابد راپور لري.
دغه غونډه چې د پنشن بې پورز د افغان خزو شبکې د ننګرهار د خزو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه کړې و، پر ګڼ شمیر مدني خزینه فعالانو سربیره پکې د ولسوالیو په کچه د خزو شوراګانو استازي هم را بلل شوي وي. په ننګرهار کې د افغان خزو د شبکې مشر خانقاه غرمل وویل چې د افغان خزو شبکه به د استیناب په محکمې کې دفتر پرانیزي چې له خزو سره د تاوتریخوالي د کموالي په لار کې به مثبتې لاسته راوړنې ولري.
د افغان خزو شبکې وکولی شول چې په خپله په محاکمو کې خپل دفتر جوړ کړي. زمونږ خویندې به هلته فعالیت کوي او هلته به مشورې ورکوي، هلته به عریضې نوشته کوي چې هر قسم مشکلات وي د خویندې په وړاندې، حتی د ورونو ته هم وي. نو زمونږ دفتر په محکمه کې ان شاء الله په 2-3 ورځو کې به افتتاح کیږي. زمونږ مدافع وکیلان یعنی د خپل وسې نه به زیات کوشش کوي چې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې د هر چا د مسولیت جوړیږي چې له خزو سره د تاوتریخوالي په کمولو کې برخه واخلي.
دغه شومه پدیده چې کوم د تاوتریخوالي پدیده ده او د ازمنګ د ټولنې په فرهنګ کې ګډه شوې ده او د اسلامي د احکام او د ارزښتونو سره په مغایرت کې ده. هغه ادارات کې دولتي دي او غیر دولتي دي، هر فرد به د سره په ګډه باندې حل ځلې کوو ترڅو وکولې شو چې دغه منګه کچه راټیټه کو یاد امینځي وسو.
د خزو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسول تورپیکي شنواري له خزو د تاوتریخوالی لوی لامل په افغانستان کې جنگونه او د تعلیم د کچې کمواله غنی.
د جنگونو په حال کې تبن دا واضح خبره ده چې تعلیم او تربیه کچې بيخي صفر تر رسیدلې ده. نو دومره آگاهی عامه زمونږ ورونه نه لري. نو زیاتې خويندې زمونږ د بازي تاوتریخوالی قرباني کیږي. د دې په خاطر چې د مخنیوي وکړو نو دغه کمپاین موږ په لاره اچو.
سره لدې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمولو په لار کې دولتي او غیر دولتي ادارې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې کار کوي، خو لا هم د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی.
په جلال آباد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ ولمانځل شوه. ټولنیزو رسنیو په نوره نړۍ کې په انقلابونو راوستلو کې مرسته کړې، حکومتونه یې ډنګ کړي او خلک یې سره یوځای کړي دي. خو په افغانستان کې اوس هم د فیسبوک ډېرې ښځینه کارکوونکې نشي کولی خپل عکسونه خپاره کړي او آن په خپل نوم فیسبوک نشي کارولی. په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري 88.8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکښې 12.9% ښځینه فیسبوک اکاونټونه دي. خو آیا دا ټول اکاونټونه رښتیا د ښځو دي؟ ښځې ولې په خپل نوم فیسبوک نشي کارولی او د انټرنیټ په مجازي نړۍ کې له څه ډول ګواښونو سره مخامخ دي؟ له ملالۍ بشیر څخه یې په دې تفصیلي راپور کې اورو.
لس کاله کېږي اوربله په انګریزي ژبه بلاګ لیکي او دا وایي چې د دې لسو کلونو په لړ کې په انټرنیټ کې په بیلابیلو ډولونو تهدید شوې ده. اوربله په امریکا کې د اسلامي علومو او جنسیت د برابرۍ په برخه کې ډاکټره کوي.
ما وخت د سینې په فیسبوک کې راغونو او خو په هغه ورځ چې تاسو چې کوم آنلاین د نړۍ زغه ته نوی نیو کېدې شي چې په دې پرې کې لوکو چې ما یو څه جنې چې کې نو هغه په چا پاسه کې علاقه نو اما په تنه یو ورځ ما تاسو سره نه چا د مال فیسبوک نه ډاونلوډ کړو او په یوټیوب یې اچولې وو د پښتو سندر سره تاسو زما نوم ټایپ کو او زما ته سره راغلو او په پښتو سره نو په کا کمنټ جوړولې هغه په ما باندې دومره بل اثر کړو نما یو ریپورت چې تاسو مال ریپورت کوي ریپورت مې کوڅه د پلیز ډیلیټ کا نه څه به ډیلیټ کړی تاسو څه چلو په تاسو ما یو تصویر اپلوډ کړي ډیجیټل برل اپلوډ کړي تاسو پرسه وتاکي.
اوربل لومړی او اخیری شتنه د چپر انټرنیټ څورول سوي ده. پر انټرنیټ باندې چې لڅوم رشد سره ما تماس نیولې دی په یو نه بل ډول څورول سوي تهدید سوي یا له بي ځای تفسیر سره مخامخ سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د تهدید سوي شد سب سوي قضيه نسته. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکت ټیک نیشن رئیس عثمان منصور انصاری وایي د ورځنی تاوتریخوالی غونډې آنلاین له تشدد سره مخامخ سوي شې هم په رسمي توګه د غستونز نه ثبتوي، نو ځکه د ځانګړو قضیو په اړه هیڅ معلومات نشته. دی وایي په افغانستان کې د انټرنیټ لالارې د قرباني ډولونه هم نه دي معلوم. کریمه احمدی چې دا خپل نوم نه دی او نه غواړي خپل اصلي نوم وشي وایي په افغانستان کې جنې د تعقیب او تهدید لبیری هتاه په خپل نوم فیسبوک نه سي جوړولای، خويندې یا د ورور په نوم راځي یا هم ځان ته داسې نوم غوړه کوي چې له نورو خلکو په امن کې وي.
د نورو رقم کې موږ ښکاله چې خپل اصلي نوم باندې راځي د بری خوند دي د ورور په نوم باندې راځي او یا هم داسې نوم ته غوړه کوي چې په امن کې د نن خلکو څخه بس مخکله ته موږ کې خپل اصلي نوم باندې اکاونټ کېږي تاسو وره کې زه دمر څنګه کوم اته ما شخصي ژوند ما کورنۍ ته ځنور او دې څه وره ته دي نو دا په خاله باندې زما دې ته چې زه ته دا غلط نه څه یې هم بدل نه څه زه سره کوم او ته دې ته نه دې کې مشکار کوي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال 15 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي او 88% یې فیسبوک کاروي. لا فیسبوک ورسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه کوم قانون نشته او نه هم داسې اداره شته چې د انټرنیټ لاري زورول سوي کسانو ته ځانګړي وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیړنیو انټرنیټي مرستو ټیم لومړی د حکومتي شبکو انټرنیټي امنیت او انټرنیټي جنایتونو په برخه کې کار کاوه، خو ورسته تر عامو وګړو پراخ کړای شو. د افغانستان د سایبر امنیت ستراتیژي پر داس چوکاټ جوړولو ټینګار کوي چې له مخې باید د افغانستان سایبر یا انټرنیټي امنیت او پر انټرنیټ د کوچنیانو د خوندیتوب پالیسي جوړ شي، خو د شذو په اړه پکښ په ځنګړې توګه څه نه دی ویل سوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي له تیر یو کال راهیسې له سایبری جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
موږ له سایبری جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکي معاملو قانون ځکه جوړ او د وزارت تواستوه څو یو حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو، چې که پر راتلونکي کې کومه ستونزه پیدا کیږي موږ وکړای شو د هغو سرورونو نو او ای پی گانو تا لاسرسی ولرو
سرورهای از نو با ای پی های اصلی دسترسی پیدا کن.
د فیسبوک کارون کې خاطره فیضی وایي پر فیسبوک افغانان له هم دوم رستونز سره مخامخ ویل ک په اصلي ژوند کې. فیضی په خپل اصل نوم فیسبوک کاروي. د دې په وینا خلک د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي چې هغوی ټولنیز رسنۍ وکاروي څو وکولای سي د نورو ښځو ستونزې راپورته کړي او په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. خلک هغوی بیروي او چې نور وسې ونه رسېږي درواغ ورپسې وایي.
هم پر فیسبوک باندې زه فعالیت ډېر کوم، خپل ځینې مسالب مې دي شریکوم، یا هم ځینې ستونزې دي چې د فیسبوک له لارې یې زه خپروم. خلکو د خوا یوازې داسې نه چې سال دی سال خوا ما زه تحلیلېږم او زه رسل کېږم، د ډېرو خلکو د خوا ورځ په ورځ د ستونزو سره ډېره مخ کېږم او خلک کوشش کوي چې سره کم زه زهیرېږم، سره کم زما عزت ته تاوان رسېږي، سره کم زه بدنامېږم. دوی د هغې لارې کوشش کوي خلکو ته ما بدنامه وشي او هغه چې زما سره هغه چلند وکړي. ډېر خلک کوشش وکړي چې زه باید تعلیم ونه کړم، زه باید روانه وسم، زه باید کار ونه کړم او زه په ټولنې کښې دغسې روښانکې څوک ونه وسم.
خاطره فیضي وایي که څه هم نه ده او نه یې کورنۍ د دې له عکسونو سره ستونزه لري، خو هره ښځه د کورنۍ ملاتړ نه لري، ځکه شایي کورنۍ یې تنګ نظره وي، پر دې باور ونه کړي، یا د انسان په توګه د دې حقونو ته درناوی ونه کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. همداسې یوه پیښه په بدخشان ولایت کې سوې ده. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد پیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موضوع د نجلۍ عکسونه د انټرنیټ موضوع وه، او فکر کوم دا ورور یې داسې فکر کوي چې د ده دا خور نامشروع اړیکې بیرون له چا سره لري. ګر چې دا ورور یې د دې نه باندې منکر دی چې ما نه ده وژلې، خو امنیتي ارګانونو د دوی دا ورور ګرفتار او مابت کې دی، فعلا هم دا قضیه تر څېړنې لاندې ده.
دا چې ولې ډېری افغانان دا نه مني چې ښځې هم انسانانې دي او حق لري چې له اقتصادي او مانوي لحاظه باید پر خپلو پښو ولاړې وي او له نړۍ سره ارتباط ولري. موږ پړه پر بې معنا دودونو، پخوانیو فکرونو، بې سوادۍ او له ښځو پر ناوړه توقعاتو اچوو، خو کله چې خبره د ټولنیزو رسنیو د کارولو سي، فیسبوک لوستي کسان کاروي، نو بیا ولې لوستي کسان ښځې ځوروي؟ د پښتونخوا محبوبه مومند وایي: ډېری وختونه خلک داسې فکر کوي چې پر ټولنیزو رسنیو ښځې له سړو سره د ملګرتیا لپاره آنلاین کېږي.
ما په کې بعضې د هغې انځورونه ویستلي دي چې ما ته په انبوکس کې څه څه لیکل شوي دي، کنه لیکي بعضې در ته وایي چې یعنې ما ته ستا انځور راولېږه، یا بدې بدې خبرې کوي زور سره. بیا په ښه رویه سره ترې پوښتنه کوم چې ورور جانه تاسو خور لرئ مور لرئ که نه؟ نو زه هم داسې یو خور یم، زه خاوند لرم، واده مې کړی، زه چې سوشل میډیا ته راځم زه دلته د دې لپاره راځم چې زه د پښتنو سره انټرکټ وکړم. زه غواړم چې مثال زه د ډېر د لوی افغانستان باره کې لر او بر پښتنو باره کې خبرې وکړم.
اوربله هم دا خبره مني او وایي دا د افرادو په فکري کچه پورې تړاو لري، ځکه د خلکو فکرونه داسې جوړ سوي دي چې که یوه ښځه له هغوی سره د انسان په صفت خبرې وکړي یا پر ټولنیزو رسنیو لیکل وکړي، دوی ځان ته اجازه ورکوي چې هر ډول تبصرې ورته ولیکي.
یو خو ته په خپله زړه سره خبرې کوي په انټرنټ باندې، او بیا چې هغو ته بیا دیدي ډارلینګ سویټهارټ ووایي چې سره کار ګرځي، ستا ته تپوسه کوم چې په ځین خبرې مونږ نه کوو. نو په دې باندې تاته څنګه اندازه ولګېده چې زه غواړم چې ما ته سویټهارټ ووایم، زه خراب نه ونه وایم، دا زه نه منم.
کریمه احمدي بیا وایي: د نورو وروسته پاتو ټولنو په شان په لوستو افغانانو کې هم دوه مخې توب شته، چې په خپله یو څه کوي او نورو ته بل څه غواړي، او د پرمختګ خبرې د بل د ښځو لپاره خوښې دي، خو په خپل کور کې هر ډول ظلم کوي او زغمي.
کورنۍ دي مثلا ما لیدلې دي خپل په کور کې نور کم چې لنډ خپل ښځو د خپل انسانان په څیر موږ کور کې وته بل کم چې لنډ بل کم ظلم کوي، خو څه پر څه ده کې د کور دي هم انسان دی بنام انسان دی پرې دي چې موږ به تر کې څه راوځو، پرې دي چې موږ دغه وحشت دغه ظلم او د
اوربله دا هم وایي چې موږ خپلو لوڼو او خویندو ته نه ورښیو چې کله دوی له تهدید یا بد چلند سره مخامخ سي دا د دوی ګناه نه ده، بلکې دوی خو اغېزمنې سوي وي، ملاتړ ته اړتیا لري. دا وایي: کله چې موږ نجلۍ ته وایو ته پر انټرنیټ خپل مخ مه شیه، بیا دې خلک ځوروي، موږ اصلا هغې ته دا وایو چې دا ځورونه ستا ګناه ده. اوربله وایي: زموږ تمرکز باید د سړو پر پوهاوي وي چې د ښځو درناوی وکړي، ځکه ستونزه د هغوی لخوا پیلېږي. دا دغسې کسانو ته چې ښځې ځوروي وایي:
سړی کمزوري نه دی، دا سره مرکه ده چې د سړو د کمزوري د وجې نه به
له افغانستان سره د المان د همکاري سازمان د معلوماتو لمخي په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري او 8.7% خلک یې فیسبوک کاروي چې پکښې 12.9% شذینه فیسبوک اکاونټونه دي. خو دا څرګندونه ده چې څومره اصلي شذي دغه اکاونټونه کاروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته پروانه خبرونه کې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. خو مخکې تر دې چې اس ام اسونه ته مخه کړو، د فضائي تحقیقاتو په اړه یو خبر او تفصیل له اسمت ساروان.
خبری است د کناری ټاپوګانو د فضائي فزیک د انسټیټیوټ څیړونکو وایي چې له شمسی منظومې دی باندې یو سترم ځکه پیژندلې ده. دا ډول سترې کورې عموما له تیږو جوړې دي او زموږ ترم ځکه څو ځلې غټې دي. پر دې سیاره جی جی 1568 بینو میشهره. دا سیاره یا سترم ځکه د جی جی 1568 په نوم د ستوري په مدار کې ګرځي او لمزه کې 2 نوري کاله لري ده. د دې سیارې جرم د مځکې تر جرم نږدې 15.4 برابر لوی دی. ویل شوي سره له دې چې په دې سیاره کې د ژوند امکان نشته یا د ژوند نښې نه لیدل کیږي، خو زموږ مځکې ته ډېر ورته والی لري. دا سیاره د مځکې له شمالي او جنوبي نیمکرو څخه واضح لیدل کیږي.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په آزادی رادیو .com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
سمی الله حلمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالی لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د راستنه شویو کډوالو له کورنیو سره مرسته وکړي. عبدالمتین سروری لیکي ترکمنستان سرحد بند کړی، هلته د افغانانو څاروي په واورو کې ایسار شوي دي چې په زرګونو تلف شوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالی لیکي که حکومت په ژمي کې په ځانګړي ډول د سنگین ولسوالی له بې ځایه شویو سره مرسته ونه کړي، په ژمي کې به سخت ناورین رامنځته شي. عبیدالله سروری د لغمان د الیشنګ ولسوالی پراستول اسمس کې لیکلي دي دولت باید د لغمان د مرکز او الیشنګ ولسوالی ترمنځ د لوی لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه وخت ناوخت طالبان لارې تراوزي او خلک ځوروي. هاشمی له کندهار لیکي په اسلام کې د ښځو لپاره فیسبوک نشته. ملالۍ له کابل لیکي د شرم وړ خبره ده چې څوک په فیسبوک کې خپل افغان خور ته ناوړه خبره کوي. وحیدالله فطرت له هلمند لیکي هلمندیان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید توجه ورته وشي. نظر محمد حنفي له جلال آباد لیکي د افغانستان حکومت نه دا هیله کوم چې د نجونو حقوقو ته پوره پاملرنه او کتنه وکړي. جعفری په راستول سمس کې لیکلي بهرنۍ مؤسسې او افغان حکومت باید طبیعي پیشو ته چمتووالی ونیسي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استبل اسمس کې لیکلي دي د هلمند کندهار برېښنا لس ورځې کېږي چې خراب شوې ده، حکومت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. عبید الله هم همدې مسلې ته اشاره کړې ده، خو لیکلی دی چې حکومتي چارواکي باید دې مسلې ته ډیر ژر پام وکړي چې ژمی را روان دی او ورځ تر بلې د خلکو ستونزې او مشکلات په زیاتېدو دي. احسان الله بارکزی له لشکرګاه لیکي له هغو کورنیو سره باید جدي مرستې وشي چې بې ځایه شوي دي او ژمی را روان دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او البته په نړیوالو موضوعاتو کې دا مسله راخلوسي. په عراق او سوریه کې یو شمېر لرغوني عبادات او د موزیمونو آثار لمنځه وړل شوی دي او په دې ارتباط به تفصیل درکړو. همدارس اقتصادي خبرونه لرو، خو دوی به یو ډېر دقیقې مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، لند خبرونه لصفی الله سنگزی سخ.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ځینی راپورونه ترلاسه کړی دي چې د بغداد جنوب لور ته د الهله خار په پرونی مرګونی حمله کې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د وزارت د بیان لمخې که چیرته د افغانانو د مرګ ژوبلې د خبرونه دقیق وي، بغداد ته په بغداد کې افغان سفارت دنده ورکړې ده چې د افغان چې د افغانانو مړي د مړو د انتقال او د ټپیانو د درملنې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. پرون په بغداد کې د الهله خار نږدې په یوه حمله کې څه باندې اتیا کسان چې زیارت کوونکي وو وژل شوي دي. نن جمعه د نومبر 15مه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین پیل شو. دا کمپاین د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته پیل شوی دی. د جوزجان ولایت چارواکو ویلي د دوی څېړنو څرګنده کړې هغه راپورونه بې اساسه دي چې پکې ویل شوي د سړي حواله کبله په درزاب ولسوالۍ کې شل ماشومان مړه شوي دي. د ایران په سمنان ولایت کې د دوه مسافرونکو ریلګاډو د چکر له امله نن سهار لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 11 تنه نور هم ټپیان دي. او د مصر پوز وی د امنیتي ځواکونو ته اته سرتیری د سینا په ټاپو وزمه کې د تلاشۍ له یوې پوستې سره په موټر بم چاودنه کې وژل شوي. د مصر په سینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجیبه زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي هڅه کوي چې له ګمرکاتو، مالیاتي او غیر مالیاتي څنګه څخه د تیر کال په پرتله ډیر اواید راټول کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی کته هم د روان مالی کال د راټول سویو اوایدو کرش میرونه ویل، خو ویل چې سش کال IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مالیه وزارت ته د اوایدو د راټولولو لپاره 132 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی چې دغه وزارت هڅه کوي تر ټاکلي هدف زیات اواید راټول کړي. شاغلی عبدالرحیم زی وایي د مالیه وزارت له فساد سره د مبارزې، د وړ کسانو د استخدام او د نویو سیستمونو په لګولو سره د زیاتو عوایدو راټولولو ته کار کړی دی.
تک کال یعنی په 2015 کال کې د افغانستان مالیه وزارت تلاش داده چې زمونږ د عوایدو ګراف پورته لاړ شي او مونږ وتوانیږو چې د خپلو ټولو عایداتي سرچینو څخه کاغه ګمرکات دي، مالیاتي شعبې دي او غیر مالیاتي عواید دي، په زیات اندازه عواید لاسته راوړو. تکل د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا موږ ته 132 میلیارد افغانۍ په مجموعي ډول د کال هدف ټاکل شوی، اما زمونږ تلاش دا ده چې د کال تر پایه پورې چې دیرشم د قوسه زمونږ د عوایدو ګراف د ټاکل شوي هدف څخه پورته لاړ شي.
په همدې حال کې افغان سوداګر او عام خلک وایي حکومت پر دوی مالیات لوړ کړي، خو د مالیاتو په وړاندې ورته د اړتیا وړ خدمات نه وړاندې کیږي. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مشر وایي چې د ښاروالۍ په نوم د ښار په دروازو کې د پیسو اخیستل سوداګرو ته ستونزه جوړه کړې ده. د متشبثینو د عالی بورد مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په مرکز ولایتونو کې دی له سوداګرو څخه دغه پیسې په منظمه توګه په ګمرک کې ټولې سي چې په دې توګه به د عوایدو پر زیاتوالي هم مثبت اغیز وکړي.
پیشنهاد دا دی چې دا په ګمرک په تعرفه کې داخل شي، تاجر هم سرګردان نه وي او فاینل کې دا به مستقیماً د دولت بانک ته به هم واردات حساب ته به داخل
شي. حاجی آغا وایي چې له دې سره به افغان سوداګرو ته د اموالو د وارداتو او صادراتو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي.
له ازادي رادیو څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د تیرو دوو کلونو پر مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو په عراق او سوریه کې لرغونې عبادات او د موزیمونو آثار له منځه وړي دي. خو د دې لړۍ وروستۍ بیلګه د مذهبي ودانیو او هنري آثارو له منځه وړل دي. د فرانسې کاتولیک راهب فرانسې خبری اژانس سره دغو حملو د تاریخ په اړه ویلي چې سخت دریځي ولې د عکسونو پر ضد دي او دغه د بت پرستۍ په معنا ګڼي. ملالۍ بشیر راپور لري.
لرغونپو او پخوانی فرانسوي کاتولیک راهب فرانسوا بوسفلو ګوای چې د عراق د موسل هنري آثار د سختري دولت ستراتیژیک لومړیتوبونو څخه نه دي، خو دوی ځکه دغه لرغونی آثار ماتوي چې ځان ورته ډیر ش مسلمانان ایسي. دی وایي کله چې سختري یو عکس یا مجسمه ویني، دوی فکر کوي دا یې سپکاوی دی، نو ځکه د دغو هنري آثارو په ضد اقدام کوي او له منځه یې وړي. فرانسوا بوسفلو ګوای سختري ځکه هم لرغونی مجسمه او عبادات له منځه وړي چې د هغو خلکو سپکاوی وکړي چې هنر او لرغونی آثار ورته مهم دي. دی وایي په عیسوي مذهب کې د عکسونو او مجسمو جوړول منع دي، او له همدې کبله د عیسوي مذهب له راتلو 200 کاله وروسته د عکسو جوړول پیل شول. دی وایي د یهودي مذهب پلویانو هم دومره ډیر عکسونه او هنري آثار نه دي جوړ کړي. فرانسوا بوسفلو فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عیسوي سختري هم د مجسمو پر ضد دي، ځکه وایي دا یې په مذهب کې منع دی یا ورته د مذهب سپکاوی ښکاري. خو دا نظر ورو ورو د دوی له قوانینو لیرې سو او د عکسونو درجه په مراتبو ده، لکه اول عیسی علیه السلام، بیا بیبي مریم او بیا کوچنی. لرغونپو فرانسوا پوسلوګ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې خلک باید په دې پوه سي چې هنر د بدې ښکارندوی نه دی، بلکې د احساساتو او یادونو سره ډیر تړاو لري. دی وایي همداراز هغه هنر چې نورو خلکو ته د ازادۍ او خلاقیت سرچینه دی، اسلامي سختري نه دی ورسره مخته. په 2001 لومړی کال کې د طالبانو مشر مولا عمر په بامیان کې د بودا د 1500 کال پخوانیو مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ، ځکه چې دا مجسمې غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغونی عبادات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. همداراز د 2012 کال په جون میاشت کې له القاعده سره اړوندو سختریځو د مالی د ټمبکټو ښار له مقبرو او مهمو عباداتو څخه 14 لمنځه یوړل. ځینې لرغونی عبادات او مقبرې د 15مې او 16مې پیړۍ د ټمبکټو ښار د طلایي دورې اقتصادي، فکری او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل.
آزادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی په دې هیله چې تاسو ورځ په خیر تیر شي وي. د ربیع حمزه اجمل تورمان تاسو خبرونه کوربه لتاسرم د شندمن همکارانو طاهر روشان او نجيبي زمان سلامونه هم ومني. طاهر روشان را سره د پیغامونو د برابرولو په برخه کې مرسته کړي، او دغه شان نجيبي زمان ساسي غکتر چارواکو رسولې چې ورسته به په مرکه کې واوري. نو تر هر څه د مخه راځي دوستانو چې پیغامونه واورو، ځکه تاسو به هم انتظار وي چې خپل پیغام واوري.
سلام علیکم. سلامونه جی در ازادی رادیو کا کوم تور سی ورور مزه شپږ میاشت کی دی دی بیکار ناشو د ازمر یو شنی کان دی د حکومت بند کړی دی، او د مزه محصول و شانم ورکوله د غدا د شل خالکی دی ورکوله مو ار حکومت مو ورکوله هغه خپل خلک شنو یو وڅ د مسکا باندې کړی دی دا څو وخت کې چې بیکار نه شو بالا وروره و څو خدای و غلاته مجبورې دی و غلا وکړه دا دغه ته دروځي و دا عام ولست دا چې در بازار خاص وساره وروره زر خاصه په دا کار اخته دي دا زما دغه دی و اشرف غنی ته ورسی لازم وکات دی توجه وکي لازم کار دی راځي علاقې دا مخلوق لاړ در بازار سوله خاص وساره سوله ټول د شپږ میاشتې ځناسي پر دنیا یو خارې فاران نه روزانه پیدا کیږي نه یو شی پیدا کیږي. ما دغه د ازادي رادیو کارکونکو خامخا دغه وړاندیز وړاندې کوم. سلام.
کابل
ما د دولت څخه نه هیڅ کومک نه دی دلاسه کړی، دولت ما سره هیڅ کومک نه دی کړی، نو نه خپل لغته تللی یم، سراوي ته یوې خوا ته تللی یم. نو زه غواړم د دولت سره چې زما ته یو پاملرنه وکړي، زما سره پوهېږي، زما سره همکاري وکړي. او ما په خپل شخصي تداوی کړی ده، زما په شخصي امکان باندې ما امکانات باندې ما خپل تداوی کړی ده. ما خپل ځکه اوسری ورته خرڅ کړی دی چې دا اوس د کرایې په سرای کې چې انجینر د کرایې سرای په ټوله ښار کې نه پیدا کېږي، چې اوس مو شام په یو کوڅو په بل کوڅو کې پراته دي چې هغه ټول ورک شوله. نو اوس موږ په دې باندې ډېر خوشحالي چې اوس موږ په چم وکړو. یا موږ د افغانستان ځانونه د افغانستان وګړي بولو نه بولو، موږ تاسې یو د بد بحران سره مخامخ یو چې بېخي دواړونه موږ شهیدان ورکړي دي. نو هېچا نه یې پاملرنه کړې، نو چا په سر باندې لاس ایښی دی. دلته زه واکانو ګرده خپل ځکې نمرې هڅه دلاسه کړي دي. هر څه چې وګورې، هر یو زورواي چې وګورې، خپل پنځوس لس نمرې هر سړی لري. نو موږ نه یو سړی لرو، نه هېڅ یو داسې ځای لرو چې خپل یو سرپناه کړو یا یو ځای زمزګو خاصه چې دی چې موږ یو ځای هم مزن جوړو. خو خاصه نه کې چې خصوصان د خاورې د دې ساتونکي بولو، د غزانونو د خاورې ساتونکي بولو. نو ستاسو د پاملرنه څخه، ستاسو د وخت راکولو څخه یو جهان مننه. نو جلال باندې سپارم، خدای عمل ملګری ته. سلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی رادیو څنګه خواهش دی ورو دا امیلی صاحب سره چې کوم نمبر په تماس کې کیږي دا نمبر دې مشتوا چې موږ زنګ ورته دا څنګه حساب دی. والسلام و احترام.
له کوم چې جوړ او روغ وایست ټول آزادی رادیو اوریدونکو او همکاران ته زه سلامونه وایم. زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت تاسو ته زنګ ورې دي. ما پیغام د سهار په خبرونه کې تاسو نه شوم. ما پیغام دا غوښتنه ده ولسمشر اشرف غنی ست ما غوښتنه ده، او ډاکټر صاحب عبد الله سین دا غوښتنه ده، او د کندهار ولایت ټول ټول چارواکو سمیم دا غوښتنه ده چې موږ د دامن پولیسو د کی شمر لرو. یو شمیر زور واکان چې کار د مخم را کوته پر په زور موږ کی لاندې کړیا، او په هغه د احمد ولی په وخت کې احمد ولی څخه د مرګ دی هغه کارونه و درې ده. دوی ورته زور هغه موږ کی خوړی ما دا غوښتنه دي چې دی دغه نړوري دغه بالا د سترایونه و درې څو راینه را نړی یم باغونه په شری دي د وکا لو رئیس موږ دا باچ کو سکال رئیس د ول سکال رئیس موږ شری کواله لرو دي دغه ځکه موږ په زور او په جبر اخیر.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی کندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه لو غوښتنه می ولس مشر شربان یو د معرف چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سوال سمال حقیو څخه فارشل درملمین څخه د دولت پر دې په امده ورسولای کې د پلنسم شپړسم څنګه دي هم راشي پال شي درڅو د څلسم فوز دولتي خون کې د دې په لسانس په درشي دوا کال تدریس نور هم وایو کې د مخسره تدریس باید وکړي په پلنسم شپړسم څنګه شي کدي دوی لپاره برابر شي د بخښي ترڅو خون کې په ټول هیات کې لسانس شي او یو ولسم ولا خون کې باید وکړي پاتې نیوي څلسم را باید پاتې ټول باید په لسانس بدل شي. دا تړيره ارچادا همدارنګ موږ د پکتیا څنګه کوي علي علي لاسي کوم کوم کې کوم یو د چارت سره سم پوس موږ لپاره د پلنسم شپړه سم زمينه هم پولیس ولې کې برابر شي درڅو موږ په لسانس بدل شو. دا نه چې اواز یې سره سم را ده دم ځخه لري کې سره سم پوس کوم کوم کې دا ښه کاری تجربه لري ځکه دند ډیره دند جرا کړی د دې لپاره دا لسانس پر سم زمينه هم برابر شي. لسانس زمينه باید په ټول هیواد کې دا زمينه برابر شي نه یوازې په یو ولایت کې.
زه د لغمان اوسیدونکی یم، مطیع الله مينوم ده. زه د وزارت صحت امین دا غواړم چې په لغمان کې او یا د وزارت صحت امین داسې قانون نافذ کړي چې دا یو غلط قانون ده. اسپلوري معاینات هغه سټیپ سره د 55 کالداري ورکړ کیږي. دا رنګ د ټایپټ سټیپ سره 40 کالداري ده، او دا رنګ د بروسولا چې دم 40 ده، او د ملاریا هم دا رنګ 40 روپی کالداري ده. ټول 40 دي. خدا ظالمان چې دی د اسپلوري چې سټول کې کیږي هغه 700 کالداري اخلي. دا رنګ د ټایپټ په 200-300 اخلي، او د بروسولا 200 اخلي، او دا رنګ د ملاریا هم یو لپی اخلي. او دا د قران او حديث نه هم غټ ظلم ده چې دی ویر په پسي 5 روپې نه 10 روپې دی اخلي. د روپې نه
روپی پس زیات دا حرام ګرځي او دې داسې ته ورته وایي چې دا روپی پس روپی نه زیات اخلي نو دا ظالمان وایي چې دا خو وزارت سیاست امیر موږ ته دا قانون نافذ کړی دا قانون ګرځول دی چې تاسو دونه روپی واخلي نو زه د وزارت سیاست امیر نه غواړم چې دا د لغمان خلک دا ډېر غریب خلک دي مسکینان دي باید دې تعین ورته وکړي چې ته وځه ظالمه ته خو په 30 روپۍ او 50 روپۍ دا سټیپونه اخلي دوا یې 100 روپۍ یا 10 روپۍ ګرځي نو ټول هلته 15000 روپۍ نه کېږي ته په 600 او 300 او 300 اخلي نو ته سیاحت امینه موږ دا درخواست ده چې دغه تعینات ورته وکړي او بل دغه زیاتره په لغمان کې داسې هغه خام دي چې هغه ډاکتران دي چې څوک 300 اخلي څوک 1500 اخلي څوک 600 اخلي معایناتو کې او هلته لابراتوار سره هم شریکی دواخانه کې هم شریکی او دوا باندې چې س کالدار الکسوی شپتر په دې یو نیم سل او 200 روپیا خلی دا ظالمان دي او د وزارت سیاحت امنه موږ غواړو د وزیر صاحب نظر لور چاوا کو نسې دغه کنټرول کی ومن الله توفیق.
السلام علیکم جوړ په خیره خیرات زر کندار ولایت احمد ولی خبر کوم د تلری مې ما د حکومت غټانو مشرانو خلکو ته دا غوښتنه کړه چې زموږ د کندهار برق ډیر خراب دی هیڅ وخت برق هم پر وخت نه او چې راشي هغه هم دا چې خامي چې نه برکات نه دی راکړی وصله.
السلام علیکم زه صدیق الله د زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل ولایت ته په تیرو 15 کلو کې هیڅ توجه او هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زما د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د ارغنداب فولسوالي کې یو بند جوړ کړي چې تر څو د زابل ولس هم د یو بند سټیجی پروژه خامدان اوسي. السلام علیکم.
خزرمن اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل روسي دوه پیغامونه د برېښنا د سنځ په اړه ول چې یو رو له قندهار څخه پیغام پری خوده لو او په قندهار کې د برېښنا سنځ یاد کړو او بل ورور هم په زابل ولایت کې د برېښنا د بند غوښتنه کړې و. زموږ همکار نجيبه زمان هم دغه موضوعات د اوبو او برېښنا وزارت د انرژي د برخې له سلاکار خاغلی امان الله عباس سره شریک کړي دي. خاغلی عباس او رو خلمړی د قندهار د سنځ په اړه
خپل موږ خپل تر یو ما وزم تلو پیسې برښنا موږ یو څو وخت مخکې تلو ته کندهار ته یو پروژه لسمه کوه د یو سایز درفنا ټول کار ختم شوه دی قرارداد امضا شوه دی کمپنی سره لسمه کوه جوړی کی انشاء الله هغه صرف یو یو نیم کال کې پروژه برابرداري ته ورته کیږي صرف کمپنی چې دی اوس خپل د استادونه د تایمراحل د قانوني له جواز اخلي یو بهرنی کمپنی دی تیر په لګوته قرار چې د تیر میاشتې قرارداد رسمن کار پیل کی یو څه لاس میګاوات اگر ازي یو دوه نور پروژې د 10 میګاوات د سولر دی هغه موږ ټول ورکړې دي د شورای علي اقتصادي ته چې ان شاء الله هغه نه منځوري راشي هغه 10 میګاوات بل سولر دی هغه به جوړيږي دا طلبي اسناد ته ورکړ ټول ختم شوی دی یعنی مجموعاً تقریبا 10 میګاوات برق د خپل قندار کې موږ جوړو یو دویم کډکی ته خپل شایدي کډکی برق څورکې باندې کډکی هغه برق ولایت هلمند همداسې موږ لاين جوړو دراین انداز دی قندهار ته یو سلس کیلو ولت ترانسمیشن لاین دی چې قوا امریکایان نظامی قوا هغه لاین اوس اما ته خپل قندهاریان به ګوري لاین باندې کار روان دی چې ان شاء الله د تکاجکی برق هم انتقال کو. یعنی دا ټول مشکلات تاسو ګوري ټول دا برنامه نه و د خود کفایي دی برنامه باندې کار دونه کوم اوس پر فشار باندې او د جدیت باندې کار روان دی ان شاء الله یو یو نیم کال زوم شاله تاسو واده ورکوم چې اکثره د موږ د مشکلات د قندهار د کابل او فرادی ولایت نیم سره مشکل به حل کیږي.
غالب سیب د زابل خلکو هم د ورته غوښتنه کړې ده او هغوی هم له دولت څخه غوښتي دي چې د دوی لپاره د برېښنا اسانتیاوي برابر کړي. حالت هم برېښنا نسته ورته بندونه جوړ سي. زابل کې هم څه پروګرامونه تاسو لري څه پنيات کې لري د برېښنا د په برخه کې د اسانتیاوي درمنځ کول لپاره
ما څنګه چې ویل د پلان خود کفایت لپاره دوه برنامه هر یو ولایت ورکو موږ کوشش کوو چې توازن عدالت او متداوم یو شي. مرکزی ولایتونه جنوبونه او شمالي ولایتونه یو تولید دی او یو انتقال دی دواړه باندې موږ کار کوو. ولایتونه تر کوم ځای کې چې تولید امکانات لري بند جوړیږي هلته د بند موږ کار شروع کړی دی بعض پروژې تاسو شوې نمور کوم تاسو لیکن بیا انتقال ضروري نه چې هر یو ولایت کې موږ تولید وکړو انتقال لاین چې راشي مطابق پلان د 5 کلن پروګرام چې خود کفایي د هر یو ولایت په مرکز انتقالي لاینونه بلته بزي او کوم چې تولید کیږي هغه تولید د انتقال لاین سره یو وصل کیږي او برق ته ځي او زابل ولایت کې موږ یو هم د لمر لپاره یو برنامه لرو او هم د خط انتقال لاین چې راځي کابل نه ځي قندهار پورې همداسې زابل نه تیریږي او د خپل کجکي پارک نه موږ دولار نه برق ورکوو انشاءالله زابل ته هم د وارداتي پارک نه او هم د داخلي پارک نه انشاءالله.
دوستانو د افغانستان د اوبو برښنا وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله عباس و چې زموږ همکارې نجیب زمان ورسره د کندهار او د زابل د برښنا د ستونزې په اړه مرکه کړې وه او تاسو واوریدله. اوس بیا هم راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو خو تر دې د مخه باید وایم چې زموږ یو بل اوریدونکي هم پیغام پرې خودلې او دای ویلی ول چې د دوی کاروبار ورتړل شوی دی له دولت څخه هیله کړې وه چې بیرته دوی ته د کار اجازه ورکړل شي. خو یادونه نه کړی چې دوی څه کاروبار کوي. کاشکې دا ویلی ول او موږ هم دا اړوند چارواکو سره شریکه کړې وه. په هر حال ورته پیغامونه ته.
هلو السلام علیکم ازادي او ریزن کتاب پیغام پرې زما خکسار يم نرار و نبد فجر ایام ول خالې تاسو سره پاړی کې ما زه کې چې ما ته هم ساتو نشه شي درد منشته دو د خبرو په وینا چې دولتي ځواکونه له اوسه پورې دیش وسلوالو سره نوې مخشوي یوه میاشت کېږي دو په چرګام ته لاړ دي لاندې کړو کې د شیان دي پاس په سړک دو ورته ولاړ دي او څو مختلفې ډزونه وکړي او څو مرمۍ استعمال کړي چې موږ دیشو ته راغلي یو عملیات پک او صفا کوي او نور عملیات په نه کوي. په یوه غونډې مفتي کې اختیار کړی او ولاړ دي بس یوه میاشت پوره یوه میاشت خوشه وکېږي بس دغه په چرګام ته راغلي پنځلس د شیان بوي یا پنځه او پنځه زره کوه ورته منتظره کړي یوه میاشت خرچې او تکلیفونه پکې نو ولې کلک عملیاتونه په نه کوي. درد منیش نه مده غوښتنه ده چې دروغو کې څه پیدا ده. دروغ مه رښتیا خبره کوي خلکو ته سرګو کې خاورې ما چوې ازادې راځونه ډېر مننه په مخه مخه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. ترامه د جراوت ولسوالۍ د سید اساس ولسوالۍ د خاص روزګان ولسوالۍ د چورې ولسوالۍ د ګزاب ولسوالۍ ټول معاشره دي دولتي چارواکي دروغ وایي. زراعتي مځکه ټول د طالبانو په لاس کې دی. ولې ویش خاوره د دولت په لاس کې نه ده. صرف صرف یو تعمیر د قومندانۍ یو تعمیر د ولسوالۍ یو تعمیر د ملي امنیت مددی پلاس کی یا بنی نو ټول تک وسی د کومدانی پر سر و مشدی تک وسی د ولایت پر سر و مشدی. محترمه دروغ وای د خلک شروای ک دروغ وای ک چیر دروغ دی نه وای ټول ولسوالی دی وای چې د گزار ولسوالی ته دی مجلار نه ده د چوری ولسوالی ته نه ده د خاص د اساس ولسوالی ته نه ده د خاص د دراوت ولسوالی ته لري نه ده د ټول لري بند دی بند دی بند دی ک چیر چیر دی وای.
السلام علیکم و رحمت الله. زه عبد الودود و بادار یم د هلمند ولایت څخه د اډیک د پیغام چرلو آزادی راډیو ته. نو پیغام د لوستو چرلو څخه دا دی چې د هلمند پر دغه ولسوالۍ باندې خپلوان طالبان هڅه کوي چې برید ترسره کړي. نو باید د لوستو چرلو څاوندرن او د ولسوالۍ ته وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی راډیو ته یو پیغام لرم. زه سومان الحاج سید اطلاع سایلم. آزادی راډیو ته دا پیغام لرم چې د تصوف اړوند یو پروګرام ولري درسو د افغانستان د نجات او ژغورلو لپاره یو لار چاره ولټول شي او آزادی راډیو همکاران ټول وخت دا چې کسانو ته زنګ وایي او ټلیفون ورکوي چې هغه د دې پوښتنو ته جواب نه وایي. نو د افغانستان د ژغورلو لپاره او د نجات لپاره باید دا چې کسانو سره آزادی راډیو مرکې وکړي او زنګ ورته ووایي چې هغه د افغانستان لپاره د نجات لپاره لارې چارې ولټوي. او تاریخ ثابته کړې ده چې صوفي او تصوف کسان ټول عمر منځګړي پاتې شوي دي. نو د افغانستان د ژغورلو لپاره او د سولې لپاره د تصوف خلک او د تصوف صوفي صوفیۃ الکرام مبارکان زه خپله د ازادي راډیو وارشیب ته د پیغام لرم چې د تصوف اړوند د صوفي مبارکې ارکم پښتون ته زه چانته يم چې څوک ولري ورته جواب وایم او درڅو افغانستان او پښتون ولس او پښتون ټولنه فرشتہ توګه باندې وژغورل شي او ازادي راډیو د ار بخښ لپاره یو موثق او لایق سیرا ولري دغه طرف افغانستان کې مرکی وکړي ور سره خبري وکړي د تل د پاره چې افغانستان کې جګړه پاتې شوی ده تصوف ور سره منځګړي پاتې شوی دي د یو جګړه مار طرف نه دی نیولې او وسم مردا چې یو بس دغه پیغام دی او ازادي راډیو ته نه ستړي کېدونکي لیدل کېږي ورڅ خرازی او موږ ټول پروګرامونه تعقیبو د اری لاري کده فیسبوک او د نیټو یا او د راډیو د زغوی زه ورسره ټول مراشنای پاتې شوم پروګرامونه شایسته دي فضل پوری دي خدا غا صاحب یو شیر درته وړاندې کوم په پیغام کې اغا صاحب وای بای جان اغا صاحب مرحوم خدای رضا کچې کبل د درست عالم شي د شیطان خو نمکړه چې ادم شي تو لازمکا باجی سی در کدم لانجی اتمان غنجی لوجز پملا خمشی داخل سی پا مجلس دا درویشانو تم خواب دا توحید پلا رسم شی دا جر اول لوی مک وقت ایلی بند او سا چیسا ابن مریم شی خدای دې وټول دې پالانو په هانو ته څه فکر کوي چې د ګرانی واده افغانستان د فارا د سولې او د امن د او د شایسته افغانستان د جوړولو د فارا خپل پروګرامونه په کار واچي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات
قدر من اوریدونکو پیغامونه واوریدل د خبرونه روسي شیبيري ناچار یو چې لته سره خپل پامنی وکړو په تلو تلو کې بیا هم وایو چې هغه څه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادي رادیو د نظر ترګندوی نه کوي بلکې د اوریدونکو شخصي نظرونه دي تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غدی دن شوم درت می دیر و جنل وا می بخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون لدردنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدردنا نندیا شیر تپنا راوڑے